د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تنخواهي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشاتو نه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,13,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې اداري څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران لا اغیزمنو شویو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل لپاره له بیلابیلو ادارو او هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبان دا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. طالب ویاندویانو رسنیو داستول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي دا کسانی وړ مشپ د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه خي او زیاتوي، درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وشل شوی دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره وسلې او مهمات هم نیولې، خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر اوسه 2 ځله ادعا شوې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوی چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو 3 ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو زرین مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ویلي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د باندې دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته وویل دغه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوي او حمله کوونکي لسمي تښتیدلی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیښه داسې مال کېږي چې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې 2 دینی عالمان ووژل شول. دغه راستېره د شنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې 1 پاکستاني عسکر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر 1,000 نور وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له کبله د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د وزارت په خبره د 1,000 کسانو په دې نوم لړ کې د امریکا د کانګرس غړي هم شامل دي. مجاهدین خلق سازمان د ایران د اسلامي رژیم د ړنګې دو پلوي کوي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه رسول شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. کابل ته نن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینالو استازي به پکې شامل وي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 90 کلیزه ده.
تصادونه په اخرات سبب دي شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبريال نیولای دی. او دا به هم واوري چې امریکا وايي د روسي پوزي پلاویو په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټه الوتکې وارزوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ز امید ظهیر مالیم د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو په هدف کیږي طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت له لګښت سره د یو ټن صادراتو ډبرو سکرو بیا $280 ته لوړه شوې ده
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یک شنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکرو ورته ارزانه تمامېږي په پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پر چاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکرو چې له افغانستان به دریغه د هیواد ته روان دي د کیفیت لمخې ډیر خدي او پاکستان ته ارزانه تمامېږي خاغلی شریف د دغه سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې و د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو چارو وزارت کورنیو چارو وزارت د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي روسه له هغه چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدريغه لیک مخه نه نیسي تر وی میاشتې په لګه موده کې د ډبرو سکرو په بایو کې د زیاتوالي خبره وکړه طالبانو مخکې ویلي و چې د ډبرو سکرو د یو ټن بایې له $90 څخه $200 ته پورته کړي خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بایې د ترانسپورت له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې لږ زر ټنه د ډبرو سکرو پاکستان ته صادرېږي خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4000 زر ټنه سکرو بهر ته په ځنګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $300 میلیون مالیه ټوله کړې ده د راپورونو لمخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوی خو یوازې له 12 قانونو څخه سکاره استخراجېږي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د افغانستان د ډبرو سکرو په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی بلکې د غسکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلويختمه کلیزه ده نه څلويخ کال مخکې په همدې ورځ د وی پوزي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوریت نظام واکته ورسید ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتواني د افغانستان کې نور تحولات او جریانونو ته لار پرانیزي خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي دا هم په دې اړه راپور
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوریت نظام نه څلويشت کال مخکې په همدې ورځ شاهي نظام رنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واکته ورسید پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وی د دې کودتا دوه عمده علتونه وو یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه
محمد داود خان ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید ژور هررخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي ریفورمونه راشي خو د بل خوا محمد ظاهر شاه او دغه طرفدارانو ټینګار کوي او دای منل چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي دا تزادونه بالاخره سبب دي شو چې کودتا وشي
دغه کودتا چې ځینې کسانی پوزي کودتا او ځینې نورې سپینه کودتا بولی داسې وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایتالیا په سفر وو پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او حقوق قطعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤل و چې په کودتا کې شکیل وو هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لمخ کې د کودتا په څیر د یو لوی تحول د امکان اټکل کړی وو
د کودتا د کډونا تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختو اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزوی شاو الحضرت محمد ظاهر شاه کله چې په غوڼه د کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کورتا وکړه چې له د سره په کورتا کې یو ځای وو.
خو پاچاګل وفادار وای په دې کودتا کې نورو ډلو ټاپلو او کیناړ خو همکاري نه وکړي. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنۍ چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
ازادي رادیو اوري طالبانو پر روزګان کې یو بل خبريال هم نیول دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانې مسؤلان وای د خبريالي د اخلاقي جرم په تور نیول دی. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو بل خبريال نیول او خو لنګدي دوه میاشتو باندې رول ورسته د طالبانو محکمه هغه بي ګناه وباله. هغه پر روزګان کې خبريالان دې ډول نیونو ته اندېښمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانی ویان غولی کوریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس پنمه د وی سی میزي خصوصي راډیو دغه خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورزمخ کې د شمس الله شمس پنامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی، چې زیاب شپړل شوی دی او محکمه ته سپارل شوی دی.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتو باندې ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت شو او آزاد شو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پریښي او له دندو لاس پر سر سوي دي. نموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنۍ او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول سی بیا د زندان کې توشپی تیری کی د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید رسنۍ ملاتړ وکړي، د رسنۍ سره کښین د نږدې د غوی ستونزې باندې شنه نږدې واوري او حلار ورته پیدا کی.
اورزګان میشت خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس پنوم دغه خبريال دی ژر تر ژر آزاد کړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غبرګولي پر 22مه نیټه د بیپولي خبريالانو سازمان په ویل اعلامیه کې ویل چې تیرې یو میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 خبريالان نیول شوي او زنداني شوي او هغه مهال دوی د خبريالانو په نیولو او همدا ډول د هغوی په خپل سري بندي کولو سخت اندېښنه ښودلې وه. د سازمان په خپل راپور کې له طالبانو وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب او ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تر خوای د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ هم له طالبان وغوښتي چې هر څه ژر نیول شوي خبري اعلان خوشي کړي. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې چې د 2023 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، پر خبري اعلانو فشارونه زیات شوي دي. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبري اعلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سری توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د یو شمېر خبري اعلانو نمونه هم اخیستي وو او له طالبانو غوښتي وو چې هر څه ژر د خبري اعلان آزاد کړي، خو طالبانو سره لدی چې په ځلونو یې ژمنه کړې چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، مګر تر دمګړې پورې د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیزو بنسټونو مدافعان وایي طالبان په خپل دغه ژمنه کې پاتې راغلي دي او هغه ډول چې اړینه ده نه دي توانېدلي چې د افغانستان کې د بیان ازادي او تر خوای د خبري اعلان خوندیتوب ترجمان پاتې شي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ورسره تر بل محدودېږي او محدوده شوي هم ده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټ الوتکه وارزوي. ایران وایي په تیر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حمله لپاره وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپلو پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په وروستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د ده په وینا په ایران کې جوړې شوې بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یوه اعلامیه کې وویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشت پر اتمه او د جولای میاشت پر پنځمه روسي هیئت د بی پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلیټونو لخوا په هغو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوي د ایران شاهد 1/16 او شاهد 1/19 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحې ته نږدې سترګو کېږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پیلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوې روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخه د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل دغه بی پیلوټ الوتکې هم کېدای شي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندوی په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حمله شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای شي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې هم کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپل سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کاناډا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو راپدی خوا تر دې دمه د کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کډوالو په توګه منلي دي او په تیر یو کال کې د هیواد د ژمنه هم کړې و چې تر 20,000 پورې افغانان به ومني، خو اوس یې نوې پریکړې ګڼ افغانانو ته اندېښنې راپورته کړې. له دوی یو شمېر وایي چې نیمې کورنۍ په کاناډا کې او نیمې هم په افغانستان کې پاتې. تر خوا یو شمېر نور چې له کاناډا او د کاناډا د ځواکونو او ترخوا د دوی له حکومت سره په افغانستان کې کار کړی دی. اندېښمن دي چې کاناډا ته د دوی د لیک بهیر به د کاناډا د حکومت نوې پریکړه تر اغیز لاندې راولي.
یو کال وروسته لدې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتونکو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و، خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولې ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو لومړی ورځو کې د دوی د نمونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا به
هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و د کارکوونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي و. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي کنه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,500 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخې فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو لډلې یوازې نیمایي د هیواد ته لیږدولي او نیمایي لارې ته لرسیدو مخکې د نوی غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې دغه پروګرام د پایت رسولو پریکړه به هغه افغانان بې برخلیک پریږدي چې هیله لري دغه هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا سیمهال چې نه یوازې دا چې د طالبانو سرپرست حکومت په ټول افغانستان کې به وسو او ترخوای سیلاب زپلو پورسیو کې د طبي په خلامل زپل شوی سره د مرستو د رسیدو خبره کوي. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ سیلاب زپلی بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. حالته د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونه راووتل، اته تنه یې مړه کړل او ګڼ مالی زیانونه یې هم خلکو ته واړول. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی سربندونه، ترړلې زمکې، باغونه، ځنګلات دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړګل، د مجید کوټ کس، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه سخت نقصانات ور پکې شوې دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانی رامسته کړي چې بیا رغولې د ولس لوسه وتلې دي.
دلته چې پتیرو دوه نه یو کې کوم سیلابونه راغل دي، خلکو ته کوم زیانونه اړه ولدی، دا د دیو دو وسا او د توان نه بهر دی. زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کړي دي، کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي، دا او کم دیوالونه چې تړلې هغه هم ختم کړي دي. خلکو تم زیان اوخته ده. یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له عمل او پاتشو دی. یو دوه کسان زخمین دي، یو په تل کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او د هغوی د راپور په اساس زیانمنو شو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندوی ادارو ټول سره موږ د دغه خلکو مشکلات او د ستونزو شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولای شي نو مستحق دي او باید وسه وکړي شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان و عامه ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
لدی وړاندې ازادي رادیو ته پر راغل شوی پیغامونو او ترخوای د ازادي رادیو لخوا په جوړ شوی راپورونو کې دا موضوع روښانه شوی و چې طالبانو د بیوزلو مرستې په خپل پلویان ویشلې دي. یو شمیر بیوزلو دا هم ویلي و چې په شوی مرستو کې د دوی حق تل خوړل شوی دی، خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي. وه خو بیا د افغان مېرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې یا هواد پنځه ویشم مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ته د یو لیک په استولو کې ادعا کړې وه چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته د طالبان دا مرستې خپلو وسلوالو ته د عیاشي او عباتۍ لپاره په نغدو پیسو بدلوي او ترې ګټه اخلي. دوی دا هم ویلي چې داخلي بي ځای شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو دا پیسې د دې پر ځای چې دوی ته ورکول شي د طالبانو وسلوالو تر په عیاشي او عباتۍ اخیستل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
هوساس ګان شمیر پیغامونه هم را رسیدلې دي چې له هغوی یو شمیر په دې خبرونه کې خبرو.
محمود هم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر سخت بارانونه وسول او لوی لوی سیلابونه راووتل. مندونه را واوښته پر کلیو باندې، پر باوړیانو باندې، پر کرنیزو ځمکو باندې چې د خلکو چې ډېر تاوانونه ورسول، خصوصا بزګرانو ته چې د خو غنم ریبلي وو، غنم یې ځینې یوړو، د غنمو کوټیانې درمدان یې ځینې یوړو، انګورو باغونه یې خراب کړو، شمسیان یې یوړې، باوړیان یې او سهان یې ډک کړو. نو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو. زمونږ مسؤولو چارواکو زه غوښتنه کوو چې دوی د نو بهار له خلکو سره مرستې وکړي او دا غول اسنوی وکي له غو سره مخالف کوم کونو کې تر څو خپل ستونزې هواري.
ستان ولایت نه خبر کوم لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په نورستان کې په دې وروستیو کې پر له پسې ورختونو په وجه باندې د نورستان په وامه ولسوالۍ کې لارې د ترافیکو پر مخ تقریبا د دوه اونۍ راهیسې بنده وه او نورستان ته عام مسافر او سیلانیان د لارې بندېدو په وجه باندې هم ایسار پاتې وه، ولې خوشبختانه د دوه اونۍ وروسته اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده او زموږ دغه د عامو مسافرو څخه او د سیلانیانو دا هیله ده چې باید نورستان باندې دغه ستان په لار باندې سفر وکي.
زه بریالی افغان د کندهار ولایت څخه پاړیکه کې زموږ غوښتنه دا ده د کندهار په سل کې شپېته فیصده زراعت د وچېدو په حال کې دي. نو موږ د امارات مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې زړه کاسه نور د دې وس نه لري چې دا باغونه او دا شان به ځکه داغه نور د خټو د داشان ډکه ده. نو د امارت مشرتابه سمو دا غوښتنه چې دی باید ژر تر ژره په اوبو په محرول کې کوشش وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
ساسي پیغامونه وو د واتس اپ شمیره درته اعلان شو. کولای شئ تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په همدې شمیره راوستوي. موږ به د خپل خبرونو پوګدو کې درته حتما خبر کوو. وخت په کابل کې 8:13 کېدونکو دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبرویو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وای د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بستې ترلاسه کړې چې د 2,13,000 افغانانو اړتیاوي پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی په افغانستان کې د بشري ناورین لاغیزمن شوي او کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. طالبانو رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې چې یو کاپی ازادي رادیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسانې وړه مشبه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شوی او داعش وسلوالو شمیر 15 تنه خي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوی وو. تر اوسه 2,000 ادعا شوی چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوی چې یو پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمان تایید شوی ده. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک پرون په یو لنډکې اطلاعیه کې ویلي نن یکشنبه 2,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک په هرو څو اونیو کې په میلیونونو ډالر د لیلام په ډول خرڅوي چې هدف یې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوی دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو دریو ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځنې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو اړینو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وايي پرون شنبه په دې ایالت کې دوه پولیس وژل شوی. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته ویلي دغه دوه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باره کې وژل شوی او حمله کوونکي لسمي تختیدلی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسولیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وايي امریکا بل منځني ختیځ څخه ونه وزي چې دا خلا د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډکه شي. جو بایدن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې امریکا متحده رچې ډاټ ترلاسه کړي ایران به هیڅ کله اټومي وسله نه ترلاسه کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر یو شپه تو نور وګړو بندیزونه اعلان کړي دي چې پکې هغه د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل کړی دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ لامل لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو لامل د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر بخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. یو شپې تو کسانو کې د امریکا د کانګرس ځینې غړي هم شامل دي. لتا سو ټول مننه چې تر دمګړې پورې مو را سره ازادي رادیو واوریده. د خبرونه په دوی معنی مې برخه کې درسي ساعت د زده کوونکو په ځانګړي ډول د افغان جون هغه چې اوس د طالبان د حکومت لخوا لزده کړو را ګرځول شوې دي د غوی لپاره ځانګړی پروګرام خبريږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بی بی سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه الصلوات والسلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بی بی هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه الصلوات والسلام هم د زوی یو هیله درلودله نو د بی بی هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه الصلوات والسلام نوم کښېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه الصلوات والسلام دوه کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه الصلوات والسلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه الصلوات والسلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه الصلوات والسلام د بی بی سارا سره وعده کړی و چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه الصلوات والسلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه الصلوات والسلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه الصلوات والسلام د برکته دا چینه پیدا شوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه الصلوات والسلام قرباني. ابراهیم علیه الصلوات والسلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وشو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه الصلوات والسلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه الصلوات والسلام 14 کلن وو. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه الصلوات والسلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یو لوی ازموینه و ده ابراهیم علیه الصلوات والسلام لپاره، ځکه ابراهیم علیه الصلوات والسلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه الصلوات والسلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه الصلوات والسلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه الصلوات والسلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم، خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام نو مخ مې د ځمکه پر مخ واړوه، یا هم د ځمکه پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به تر سره نکړې. ابراهیم علیه الصلوات والسلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پرمځکه وغځوي، او د هغه پر ستوني چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه الصلوات والسلام ستوني پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه الصلوات والسلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه الصلوات والسلام یو پسه د اسماعیل علیه الصلوات والسلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه الصلوات والسلام پر ځای قرباني شو. د قرباني حکم د ابراهیم علیه الصلوات والسلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری. د حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د قربانی پایله ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي او د حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د کړنې او درکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندي ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه الصلوات والسلام او اسماعیل علیه الصلوات والسلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه الصلوات والسلام پر ځای د پیتیې په ډول ومنه او هغې له مرګ څخه خلاص کړي او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمیښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غواګست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویلی چې په 212 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګند شولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویلي چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو پر وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1495 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرق لاست وویلی او پر تخت کښینوی، یعنی پادشاه ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د په سکې چلیدل، یعنی هر وخت که به یو پادشا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاریس ولی. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې اتلس عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و، یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسق د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړي. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1220 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو گاونډیانو سره د شجون کولو په لوي وو. د تیمورشاه یو لوی تیروتنه دا و چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه شوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه. او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پتی علی شاه هم د شاه زمان دوړونو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه. او په مالی او پوځي مرستو یې شاهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه نا څه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول شو او ړوند کړل شو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل شو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړون کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پوري تمام شوی وي. پم دې هیله ل تاسو مغختنه داد چې د درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تو خدای پامن.
تاسی دغه پرونه اوري او دغه پرونه ل تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
کسم سور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکسم سور دے داس مادے جنت پدی خاورا کی کور دے دا زمان دے کور دے دا زمان دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے دا زمان دے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خٹو گٹ پور دے داس ما دے سما خدا د خٹو گٹ پور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے داس ما دے خل کو بلیزڑ خوگیگی زما پر سوائے د خل کو بلیزڑ خوگیگی زما پر سوائے د خل کو بلیزڑ خوگیگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے مینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے داس ما دے Oh, oh, oh.
د چراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شوکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنے ورور دے دا سما دے اقبالا دا چورک لی بنے ورور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل بکی سم سور دے داس مارے